درنو دوستانو ستړي مشي ز اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي نو مولدا سرګندونه نن د کب د میاشتې په نهمه چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په ورځ د حکومت د ملاتړ د ورځې په نوم د حکومت لخوا نومول شوې په دې مناسبت کړي د مو د خبرونه د سر موضوع د نور ریپورتونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي
عبدالرشید دوستم د هیواد د سیاسي ځواکونو د یووالي پر ارتیا ټینګار کوي د سالنګ لویا لاره د بارودونکو موټرو پر مخ بند شوه او له 300 زیات کسان د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د برید په پیخه کې تورن شول بشپړ خبرونه د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی ښاغلی دوستم نن په کابل کې خپل پلویانو ته په وینا کې د ټولو اړخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ
دا خپل فهمه کې ما دستم بولا
په ټوله کې خو مونږ لاسبری یو خو کسوله و نشوا باید هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې زمونږ اوسنۍ حالت ګډوډ کړي
دوستم د هغولي دنو کتنو په لار کې کابل ته تللی چې ولسمشر غنی په دې ورستیو کې د هیواد لمخکخو جهادي او سیاسي مشرانو سره پیل کړی دي دوستم چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د اشرف غنی د سیال عبدالله پلوی وو د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته لومړی ځل کابل ته تللی نوموړي ته په دې ورستیو کې د مارشالۍ رتبه هم ورکړل شوه په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قدیر پر موټر د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او نوموړی ټپي دی ویل کېږي چې دا چاودنه د جلال آباد ښار مال منډۍ ته څیرمه شوې ده د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل رسنیو ته په استولو معلوماتو کې تایید کړی چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د یو ملکي وګړي مړی او عبدالقهار قدیر په ټپي حالت کې ورړول شوی دی عبدالقهار قدیر د پخواني جهادي قومندان حاجي عبدالقدیر زوی دی د سالنګ لویلار د بارودونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده د فواید عامه وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس ازادي رادیو ته ویل چې کوچنی موټر لا هم پر دې لار تګ راتګ کولای شي
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره ل دوړو لور یو پرانیست ده دا وسایط کولای شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي د لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده
دا احتیاطي تدابیر ورسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې د پنځمې ورځې په مخام په سالنګ کې د واورې ورخت پیل شو لازادي رادیو خبرونه اوري له 300 زیات کسان د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې تورن پیژندل شوی د امریکا مرستیال لوی څارنوال جان کارلن پرون خبریالانو ته ویل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 280 تورن کسان نیولې دي کارلن زیاته کړه چې د ګرامو کسانو په اړه تحقیقات په بیساري چټکۍ سره روان دي ډیری تورن پر خواله رسنیو د بلواګرو په ډله کې د خپلو ویډیوګانو د خپرولو او هغو پوستونو په اساس چې دوی دا کار پکې ویاړ بللی نیول شوي د جنوري په شپږمه نیټه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د برید پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول له دې پیښې یوه اونۍ وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې ښاغلی ټرمپ پر کانګرس د خلکو د برید د پارولو په تور استیضاح کړ خو د فبروري په 14 نیټه یې د سنا په استیضاحیه محاکمه کې براءت واخیست د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایروس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې طرحه تصویب کړه دا لایحه نن سهار وختي د 212 مخالفو رایو پر وړاندې په 219 موافقو رایو تایید شوه د مسودې ته هیڅ جمهوریپال وکیل مثبته رایه ورنکړه دا لایحه اوس سنا ته چې اکثریت پکې ډیموکراتان دي د ورستې پریکړې لپاره استول کیږي. د اقتصادي مرستې په دې بسته کې ډیری امریکایانو ته د $1,400 چک استول کیږي، او همدارس د کورونا وایرس د واکسین د پروسې د پیوړی کولو، د خوندزیو د بیا پرانیستو، او له ایالتي او سیمایزو بودیجو سره د مرستې برخه ته به ځانګړي کیږي. او رسای خبر داده چې په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت څرګند کړ، او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو لپاره یې له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه. کیاو موتون پرون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په ښکاره بیانونو کې په میانمار کې پوځي کودتا وغندي او د حکومت په رسمیت ونه پیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ لخوا له سوله ایزو مظاهره چانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. د میانمار پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه واک په لاس کې واخیست، او د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشرانې بندیان کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاٹ کام کې کتلی او لوستلی شئ. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کب د نهمې نیټې چې حکومت د سرتیرو د ورځې په مناسبت نومولې ده، یو شمیر سرتیرو ته په وینا کې کړی دي. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع د وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل سره په دې غږیږو چې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې څومره پرمختګونه شوي دي، او دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له کومو ننګونو ستونزو سره مخ دي.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ او په تاسو ویاړو.
د خغلی غنی بشپړی څرګندونه به ورسته په ریپورت کې درته خبري کوو. روزګان کې سکهال د ورختونو د نشټوالي لکبل د قانون اندېخمن دي.
نو بشته نه د برمه وصله رم نه لاسه ولسته نه یا لا بشری.
د وچکالی د دې اندېخنو پاړه د یو شمیر روزګانی کروندګرو څرګندونه در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقجی په قتل کې تورن کړ. دا د ساتي رادیو دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ولسمشر اشرف غنی وايي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. خغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کب د نهمې د سرتیرو د ورځې په مناسبت افغان ځواکونه ته وکړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي په تیرو شپږو کلونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوړ ظرفیت نړیوال قانی دي او ورڅخه ستاینه کوي. خغلی غنی د شنبه پرز د کب د نهمې یا د سرتیرو د ملي ورځ په مناسبت دفاع وزارت کې وویل اوس مهال ترهګری ضد نوی سلنه عملیات افغان ځواکونه په خپل کوي.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ او په تاسو ویاړو.
د جمهور رئیس غنی په خبره په تیرو یو سلو څلوېښتو کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي، ځکه دوی د اساسي قانون ساتون کې دي. محمد اشرف غنی په ټینګار سره وویل د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ساتنه، پیاوړتیا او سمبالښت ورته لومړیتوب لري. ښاغلی غنی د سولې روان بهیر ته په اشاره سره وویل څوک چې اصلي افغانان دي په میړانه او جرأت د سوله وکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان روانه جګړه اسلامي او انساني اړخ نه لري، او په خبره د افغانستان د حکومت د یا برحق ده. خغلی غنی په افغانستان کې د سولې د نراتلو لکبله پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه وکړه.
جامعه بین‌المللی 40 سال است نړیوال ټولنې څلوېښت کاله کېږي د یو لوی تاریخ لرونکي ملت او ژوندي خلک له خپل اساسي حق چې سوله ده محروم ساتلی دي، او دا د زغم وړ عمل نه دی. موږ تلپاتې سوله، باعزته سوله غواړو، داسې سوله چې زموږ د امنیتي ځواکونو په مټو او زموږ د خلکو په غوښتنه راشي.
محمد اشرف خانی یو ځل بیا په جمهوریت د ټینګار ترڅنګ وویل راتلونکي جمهوریت به د خلکو له لوري ټاکل کیږي. بلخوا په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي تیر کال له بیلابیل پلوه افغان ځواکونو ته سخت کال و. شاه محمود میاخیل د پسرلي موسم چې د جګړې د پیل موسم بلل کیږي په اشاره سره وویل دا ډول پسرلي ډیر تیر سوي. جمهوریت محمد اشرف خانی د 1995 کال د کب نهمه د سرتیری د ورځې په نومو نوموله چې له هغې وروسته هر کال دا ورځ په کابل او ولایتونو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ننګې لپاره په ځانګړیو مراسمو نمانځل کیږي.
و موجدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. نو موري د څرګندونې داسې محل کړی چې نن د کب د میاشتې نهمه د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په توګه د افغان دولت لخوا لمانځل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په خوونه او روزنه کې د پاموړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دا وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوې او د وژل شو او مایوبو سرتیرو له کورنیو سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال او اوس مهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل.
انکشاف په حالت کې ده، هر کال د بل کال نه د دیو تعلیم او تربیه، د دیو تجهیزات، د دیو نور امکانات چې کوم هم دي دا بهتر کیږي. اوس 90% زمونږ ټول عملیات په خپل زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل پلان کوي او عملي کوي، او هغه ظرفیت چې دیو کې اوس ایجاد شوی ده زه فکر کوم چې بی ساری ده. من هم د امنیتی او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغیرات راوستي دي، او هم د ملي دفاع وزارت کې یعنی اوس تغیرات رامنځته شوي دي چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د یوې قومندې لاندې راغلي دي. همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو دپاره نوي کسان روزی او یو تعداد اخلاص شوی دی او عملیاتو کې برخه لري. یعنی هغه جنگ په تکتیکي او تغیرات رامنځته شوی دی. د دې نه برسیره اوس موږ د ملي دفاع په وزارت کې خیالي اردو نه لرو، ټول سرتیری چې کوم یو دي منصوبین دي، دا د اپ سیستم لارې ټول خپل معاشونه، خپل امتیازات د بانک د اکاونټ د لارې یا د خپل هغه حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی ورته مستقیما رسیږي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي، او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخ ته وړل کیږي.
د تعلیم او تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم او تربیه زموږ په خپل استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونونو فارغ شوي دي هغې به سرته رسوي. یعنی خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی، یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي. اما نور ټول تعلیم و تربیه زموږ په خپل افسران مخې ته وړي.
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوي؟ د نشان د ټپیانو د کورنۍ لپاره غوي چې د بدن غړي په جګړو کې پریشوي دي یا د نور شدید ټپور له امله د دندې د دوام جوګه نه دي.
شهداو د لپاره موږ ډېر بهبود راوسته ده. هغه د دې اکرامي او نور امتیازات چې کوم دي تقاوت ده هغه په خپل وخت ورکړ کیږي. هر څوک چې سیمنصاب یو څوک شهید کیږي هغه ته یو رتبه اضافه تقاوت امتیاز ورکړ کیږي. په دې لنډو وختونو کې جلال محمد جمهور رئیس یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کیږي، او همدارنګه زخمیان چې کوم یو دي هغې ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کیږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دی او ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمره ورکړل کېږي 2 لک افغانۍ هغې ورته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دی ورته دغه 2 لک افغانۍ ورکړل شي. نو په هغې باندې بحث اوس روان دی. البته دا ټول کافي نه دي ځکه چې یو څوک قرباني ورکوي د وطن نه دفاع ورکوي خو همه د افغانستان د اقتصاد ته په کتو سره دا کافي امکانات دي چې شهیدانو کورنیو ته ورکړل کېږي او په پلان کې لرو سره. همدارنګه د زخمیانو معلومینو لپاره موږ کوشش کوو چې سهولتونه برابر کړو، ویلچیرونه نور کوم سهولتونه چې دي ورته برابر شي. د دې تداوی یعنی په دغه تیر کال کې تقریبا 500,000 کسان د امنیتي او دفاعي قوتونو او د دې کورنیو زموږ په کلینیکونو او شفاخانو کې تداوی شوي دي. دا په خپل یو غټ رقم دی. نو موږ کوشش کوو چې هر سهولت چې د دولت په چوکاټ کې امکان ولري خپل امنیتي او دفاعي قوتونو ته، د دې کورنیو ته او د دې اولادونو ته برابر کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال چې دا مهال د دې وزارت سرپرستی هم کوي، ښاغلی میاخیلو، چې تاسو ورسره د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه اوریده. د شاه محمود میاخیل په څرګندونو کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې د پاموړ پرمختګونه او بدلونونه راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مارشال عبدالرشید دوستم لنګدی یو کال وروسته نن کابل ته تللی. خغله دوستم په کابل کې ویغونډه تول سوله د ټولو غختنه د خو کې د سولې بهیر بریالي نشي لو سنی نظام څخه به په کلکه دفاع وکړي. نور حل کابل څخه په دې ریپورت کې
عبدالرشید دوستم د مارشالۍ نظامی رتبه لاخستو نږدې یو کال وروسته کابل ته راغلی او وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې اوسنی نظام ته زیان ورسوي. د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم په کابل کې ویناست ته وویل سوله د ټولو غوښتنه ده، نو ځکه له دې بهیره ملاتړ کوي. خو مارشال دوستم ټینګار کوي که چیرې د سولې روانې خبرې بریالۍ نشي له اوسني نظام څخه به په کلکه دفاع او ساتنه وکړي.
په سوله کې د ټولو لاس پورته دی، ځکه ټول خلک سوله غواړي. که د سولې بهیر بریالۍ نسو چاته اجازه مه ورکوي چې اوسنی وضعیت خراب کړي. له نظام، سیستم او امنیت څخه دفاع زموږ مسؤلیت دی.
عبدالرشید دوستم د جمهور رئیس غنی او د مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې وروسته د روان کال چونګاښ میاشت کې د مارشالۍ رتبه واخیسته. که څه هم جمهور رئیس غنی عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې فرمان لاسلیک کړ، خو په هغه مراسمو کې یې ګډون ونه کړ چې په روګه یې تر ټولو لوړې نظامي رتبې نښانونه راوځړول شول. له مارشال دوستم سره د جمهور رئیس غنی اړیکې هغه مهال ترنګلې شوې چې هغه د جوزجان د پخواني والي احمد اشتی په جنسي ځورونې تورن شو. که څه هم د ښاغلي دوستم د دفتر ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به نن مازدیګر د سیاسي مشرانو په ناسته کې له جمهور رئیس غنی سره وګوري، خو ارګ په دې اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې سیاسي فعال اسحاق ګیلانی وایي جمهور رئیس غنی د خپل سیاسي قدرت د ښودلو په موخه او د راتلونکي کال پسرلي کې د جګړې چمتووالي لپاره مارشال دوستم کابل ته راغوښتی دی. د ښاغلي ګیلانی په خبره په ارګ کې د سیاسي او د هیواد اغیزمنو سیرو سره لیدنې هم په همدې موخه کیږي.
یو کال په کافي اندازه باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی د تورین کو او په حضور نه مانه، نو اوس د زر اتک په سرلی روان دی او په قوي احتمال سره چې د طالبانو حملات زیات شي. د هغې دپاره ډاکټر صاحب اشرف غنی کوشش کوي چې د ده شاوخوا ملګري زیات وي او د طالبانو په مقابله کې او هم دنیا نړیوالو ته وښیي چې دا یوازې زه یم په افغانستان کې چې دا شخصیتونه ټولولی شم او دوی زبا سره ولاړ دي.
د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو څو ورځو کې د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره لیدنې ډېرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او د طالبان مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې دوام لري او حکومت هڅه کوي د دې خبرو د بریا او سولې د راتلو لپاره ملي، سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړی کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په داس حال کې چې تازه پسرلی پیلېږي، په اروزګان کې د کال له سره د ورښتونو کموالی کروندګر اندېښمن کړي چې راتلونکي کال به د دوی کروندې د وچکالۍ له ګواښ سره مخ وي. نور حال له سیمې په دې رپورټ کې.
دا یو 50 کلن لالی دی. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند توري سیمې اوسیدونکي دي چې په خپل نیم جریب ځمکې غنم کرلی. لالی یو ل زامن او لونی لري. وای لکیرو څلوېښتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړ سوی چې سږ کال د خپل لس جریب ځمکې څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه وبستا نه په بر نه د برمې واش لرم نه د برمې واښ نه لرم چې دا دغه تیوم په دشتو کې مځکه لرم. دا د توره ولاړه ده. لس یو لس تنه یا له پسې دي پاش خورواره غنم خوزه د کال خورم. زما دغه مځکه نه په پرود کې دغه ده. اوس دا په دې ځای څوک
دا بیا وڅل یو شکل نه وبید لا دی. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړونه بردی سیمه اوسیدونکو دي وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. او بيدولا د 25 کڅیزي کورنۍ مشري کوي او په وینا د کال نه خوروار غنمو ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورشتونه کم وي نسی کولای ل خپل مزکی د غنم پورا کړي.
غنم مکرلی دي، تاریخ مکرلی دي، په خاطر د دې باندې مکرلی دي چې دا تاریخ شمش کرلی دا سیاید مشته دا غنم نه راکې چې مساز مجوري را پرکنه مشته دا وکیمت ورسو مجوري په پرکو تاریخ او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت بهاري ک نرخ برابر کې قیمت به جن غنم خودونه قیمت نه لري. دا سش کال پر تله ته مې حساب شي مانه په 300 روپیه په خو په 500 روپیه ما دا ګرځم ځکه 500 خور غنم.
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50 سلنه خلکو اقتصادي پر کرنې او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشټوالی اندیښمن کړي دي. د اورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخيري ازادي راډیو تویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په اورزګان ولایت کې 200 ملي متره باران شوی وو خو سش کال تر دا مهاله پورې 16 ملي متره باران شوی. خیری وای چې وچکالی په اورزګان کې د کرنې چاري زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په اورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د مخ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونران صفدی اړه تصمیم نسیم.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندیشمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای. د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د زینو لړ مهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په وجدا موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده
زبر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې
کا پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپنې او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په خوست کې هم یو شمیر خلک د افغانستان د نورو سیمو په څیر په کورونو کې وسلې ساتي. دا وسلې تر یو حد پورې د کورونو د امنیت او ځان نه د دفاع په خاطر خو په ځینو مواردو کې په کورونو کې د وسلو ساتل یو خطرناک چارم تمامي ګنور حل په دې رپورت کې
مو سودا سټولنه کژون کو چې غال رزان چرسي پډري دا کړه چې موږ
د قسمت الله په مستار نوم د خوست ولایت د اسماعیل خلو مندوزي ولسپلای اوسیدونکو چې درې دش کله عمر لري وای په کور کې دوه ملسپک وسلې د نیکونو له وخت ورپاتې ده او دوی په کور کې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره ساتلې خو وای د وسلو ساتل اسانه کار هم نه دی او ځینې وخت د انسانانو ژوند هم اخلي د دې حق ورځي کیسه کې ویچې په کور کې وسله د مشوم لاسته ورغلا ورسره د لوب پر مهال لمړی ټاپی او ورسته ژوند لاسه ورکړ
پنچړي رجګای کیوم خو بیا د ورکی ماشومان دی شیبي زینا کړی او د پنچړي خوستیو نو هغه مرمه په تیر کړی وام داسې کړو د 10 سره د پنچو بیرته 10 واره حرکت کړو د پنچو دویم 10 ته دوته ورسې شي نو دا سر نه لګیدل او 2 ساعت 3 ساعت بعد دا بیا په حق ورسېدو
نو موري له هم د هغه پیخي درد نه د هیر کړی او د نسيات په ډول نور ته پیغام ورکوي چې په کورونه کې وسلې له ماشومان او د کورنۍ له نورو غړو لری په خوندي ځایونو کې وساتي د خوست ځای امنیتی او روختي چارواکي وایي تر اوسه د داسې پیخو په اړه کرشمیر نه لري خو وایي وخت نا وخت داسې جوبل او مړه کسان روختونونو ته ورول شوی چې د وسلو سره د بی احتیاطۍ قربانیان وو سیف الله د هغه کلاشینکوف په پاکولو بوخته چې په کور کې د بیړنۍ پیښو پر مهال د ځان او د کورنۍ د غړو د خوندیتوب لپاره ساتلی دی وایي د خوست په یو داسې لرې پرته سیمه کې اوسېږي چیرې چې د افغان حکومت کنټرول کم دی او دوی مجبور دي چې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره په کور کې یو میل سپکه وسله ولري
ځکه دلته راتراپی سیمې دي له هر نګه کا وکتل شي د سیمینا امن هم دي غرنیزي سیمې یا منطقه دي او مونږ خپل اهلي خیانت لرو لکه واګانی او زی یا میګي د دې محافظت یا ساتنې لپاره سالا ډیره خورا مهمه ده ځکه د شپې له خوا دلته په غرونو کې ډیر غخون کې خیانت شتون لري
سیف لاوی یا وزیدینه بلکې د دې ولایت په نګدې هر کور کې یو یا دوه میلا سپکه وسلشته د خوست امنیه قومندان د ودامین هم منی چې خلک د ځان د خوندیتوب لپاره په نګدې هر کور کې سپکه وسلې ساتي خو وايي هغه وسلې نسی چې له کور د باندې ګرځول کیږي او یا هم پر شکمن فعالیتونه کیږي
هر کور کې یو میل دو میل وسله البته خفیفه دغه اکثرا شته لري مونږ د سی خاص عملیات د کورو د سالا د ټولولو لپاره نه لرو اما کبیرون د کور مونږ د دوی وسله دوی سره وګورو او یا په دې وسله چاته ضرر پی رسیدلی وي نو خامخا هغه وسله زفتوي
په کورونو کې د وسلو ساتل کزین خوستوال په اوسنیو شرایطو کې د خپل کورنوي د سر او مال د دفاع لپاره مهم بولی خو د خوست د امنیه قومندان په وینا دا د دې سبب هم شوی چې د کلی کور په وړو شخړو کې تری کار واخیستل شي او د مرګ ژوبلې بدایو او د دښمنیو سبب شي ښاغلی امین وایي خلک په کورونو کې له دې وسلو ډیر کله په شخصي بدایو د ځمکو او غرونو په سر شخړو او نورو کړکیچونو کې هم کار اخلي چې د تودون خطو او مرګ ژوبلې سبب کیږي خوست امنیه قومندان لارتیا پرته په کورونو کې د وسلو ساتل خطرناک بولی او زیاتوي هغه کسان چې په کورونو کې وسلې لري باید د ماشومان او تنکۍ ځوانانو له لاسرسي خوندې وساتي له کوره بهر دی نه ګرځوي او په شخړو او ټولنیزو لنجو کې دی نه کاروي بلکې یوازې دی د کور د دفاع لپاره ولري
بیا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
سلام دې څه زار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسوم راولل
ودوی تکالی کولای سو پچی شکو
دغه سیبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د مازیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل نه اورو.
د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلی دوستم، نن په کابل کې د وینا پر مهال د ټولو اړخونو ترمنز د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قادر پر موټر ځای پر ځای شوی ماین وچاودېده. په دې پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او په خپل ښاغلی قادر ټپي دی. د سالنګ لویه لاره د بارلونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامې وزارت وایي چې کوچني موټر لا هم پر دې لاره تګ راتګ کولی شي. له درې سوه زیات کسان د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې تورن پیژندل شوی. د امریکا لویه څارنوالي وایي چې د ګرمو کسانو په اړه تحقیقات په بېساري چټکۍ سره روان دي او تر دې دمه د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 270 کسان نیولي دي. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایروس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې طرحه تصویب کړه. د طرحه به اوس د وروستۍ پریکړې لپاره سنا تاستول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په دې هیواد کې ملکي حکومت ته د واک د بیرته سپارلو په اړه یې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه.
اوس هم څو سپورتي خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ورزشی کلبونو ته د مسلکي جواز ورکولو لړۍ پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ورزشی کلبونو تخنیکی مدیر توفیق فلانن ازادي راډیو ته ویل چې د روزنیز پروګرام د اوس لپاره د هرات د لسو غوره کلبونو مسولانو ته په پام کې نیول شوی. خغلی فلا وایي د فوټبال ورزشی کلبونه باید تخنیکی زده کړې وکړي. ټاکل شوی چې ډېر ژر د هیواد په 509 زونونو کې هم ورته روزنیز پروګرامونه پیل شي. د کندهار د فوټبال فدراسیون نن شنبه د فوټبال روزونکو ته د سی لایسنس د ورکړې کورس پیل کړ. د یاد کورس لپاره د کندهار ولایت څخه 13 کسان او د نیمروز ولایت څخه 6 کسان نوملیکنه کړې ده. یاد روزنیز پروګرام به د کابل د فدراسیون استاد محمد طاهر روفي او محمد فایز فیضی لخوا تدریس شي. دا کورس به 13 ورځې دوام وکړي. او د انګلند او نیوزیلند خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اوریزو سیالیو سریز انګلند 2-0 په وړاندې وګټه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوی ملوبه 13 ورځ د فبروري په 26 نیټه وشوه چې په دې سیالۍ کې نیوزیلند خزینه لوبډلې لومړی توپ په هنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په آوټ کې دوی 192 منډې وکړې او سیالۍ لوبډلې ته 193 منډو هدف ورکړ. انګلند لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې پات د رشم اور کې د دریو لوبغاړو په زیان تر لاسه کړ او په وو وکټو یې مقابل لوبډلې ته ماتي ورکړه. د دې وړاندې لومړی لوب هم انګلند لوبډلې ګټلې و. د دې لوبې په ګټلو سره یادې لوبډلې د روانو لوب لړۍ په خپل نوم کړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی مخکې لدې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو یو وروستی ریپورټ راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقچی په قتل کې تورن کړ. دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالاتونه په څرګنده وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد د جمال خاشقچی د نیولو یا وژلو طرحه تایید کړې وه. په هغه استخباراتي رپورت کې چې د ولسمشر جو بایدن ادارې خبر کړي راغلي چې محمد بن سلمان د ترکیې په استانبول کې د جمال خاشقجی د نیولو یا وژلو عملیات تایید کړي وو. دا ریپورت په 2013 میلادي کال کې چمتو شوی، خو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د خبرېدو مخه نیولې وه. اوس امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په شپږویا سعودي وګړو یې د سفر بندیز لګولې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې دا ټول د خاشقچی په قضیه پورې تړلی نه دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any.
خغلی بلنکن وای حماس چې مخکې موویل موږ د خاشقجی د قضیه په تعقیب اقدامات وکړل او په شپږویا کسانو مو چې فکر کوو د سعودي عربستان څخه بهر د سعودي د شاهي دولت مخالفانو ته ګواښ کړل کیږي د سفر بندیز ولاګو. دا بندیزونه د خاشقجی په قضیه کې شامل دي، خو یوازې د قتل په دې قضیه پورې محدود نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي د سعودي عربستان لخوا پر فعالانو او خبريالانو بریدونه باید ودرېږي او دا متحده ایالاتونو ته د منلو نه ده، خو د هغه کسانو په منځ کې چې بندیز پرې لګیدلې خپل د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان شامل نه دي. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د یو متحد هیواد په مشر د بندیزونو اړتیا نه لیدل کیږي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وپوښتل شو هغه ویل چې د سعودي او امریکا اړیکې د یو فرد په اړه ل پریکړې لوی دي. د امریکا د خزانه وزارت هم اعلان کړی چې د سعودي عربستان د استخباراتو د یو پخواني کارکونکي پانګه یې کنګل کړي او له نوموړي سره یې هر ډول راکړه ورکړه جرم بللي. ورته اقدام د هغه پوځي ټولي په وړاندې هم شوی چې د محمد بن سلمان د ساتنې مسؤلیت لري او یوازې هغه ته ځواب ویونکي ګڼل کیږي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د سعودي عربستان سره د وسلو پر تړون هم غور کوي، سو ډاډمن شي چې سعودي ته ورکول کیدونکي وسلې دفاعي دي نه یرغلي سي. جمال خاشقجي امریکا کې میش سعودي ټبرې خبريالو او د واشنگتن پوسټ رسپانې لپاره لیکنې او ریپورټونه چمتو کول. هغه د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیه په استانبول کې په څو اسنادو پسې د سعودي کنسلګری ته نووت، خو بیرته ژوندې راونووت او حملته په کنسلګری کې دننه ووشل شو او جسدی ټوټي ټوټي شو. دا 95 کلن خبريال د شاهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدانو څخه وو. دوستانو په همدې سره د دې خبرونه پای ته رسیدو ونیز پروګرامونه راخلو. حقیقت څه دی پروګرام خبريږي ورپسې تاندې څنګه مهیروي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
د کب نه هم د سرتيري ورسدا. هغه څوک چې د سولې د خبرو ل پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرجوب لشميري ل هم صفر ته نه دی راخته شوی. څکال دا ورځ داسې مهال راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامی مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته. دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي او وایي لمرګ وروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب خر اخلاص ازادي راډیو ته
سلام دې ورسیږي. تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډېر تغیرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیري وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغه کې داخل شوي دي او هر سرباز ته هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی هغې ته معاشونه هره میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته یعنی بانکي حساب ته په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي. چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې وغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی دا ټول زر زر عملي شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې یعنی دوه اتیا درې اتیا کلونو کې یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و. هغه اوس اصلاح شوی ده د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامي او هغه امتیاز چې حکم یو دی هغه ورته ورکړل کیږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس هم نوازسته او هغه یوازې وزارت دفاع دپاره نه و، پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو دپاره دی چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کیږي او 50,000 چې څوک زخمی نه دي. د دې ترڅنګ مونږ هغه چاته چې په ولایتونو کې یعنی په ولایتونو کې چې نمرې توزیع کیږي نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنگرونو کې داسې سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره دفاع وزارت کمزوري وبل شي.
دسه د چمن خو د جنگ په حالت کې موږ تقریبا ټول دغه پوسټي او بیسونه چې حساب کې شپږ زره پوسټي او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي یا شیبه ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي هلته یو مشکل رامنځته شي نو هغه یو پیښه وي، نو یوه پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي موږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دي، یعنی ټول اردو قمندانانو دې ته صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړل شي ورسره چې کوم دې امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده، پیښه کله د جنګ په وخت کې یو زیاتیم کې دا پیښه رامنځته کېږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظه او د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظه موږ ته مشکل نه لرو.
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی عسکر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسؤلیت د دوی پر غاړه دی، عملا د جګړې په لیکو کې دوی قرباني ورکوي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنیو عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر تر اخته کې؟
صفر ته ورخ کده کېدل په جنگ حالت کې به ډیره مشکله خبره وي، او د بهرنیو عسکرو د کچه ځکه صفر ته راځي راټیټه شول چې نه جنگيږي، چې نه جنگيږي خلارې په خپل دیس کې ناس، نو دا خو جدا مسله ده. موږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنگونو طریقې او تکتیکونه دغو تاسو ولیدل چې یو لږ څلوېخ زره عسکر بهرني قواو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنگ د افغانانو په اوږه باندې نه پېښله بار شو. خو بیا هم دا زموږ هیواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعونه د خپل ګټونه د خپل خلکونه د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو، ولو که خارجیان وي او که نه وي. دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره، او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنه زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دا امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ لري، دیو د دې ټولنې جز ده، او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي، یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دوی خپل هغه زحمت موږ باید وکاږو چې خارجي قوا وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسو وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسو به دغه نوی راپور د وینما لیدلې وي چې خپور کړی دی زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنی کچه بېخي راټیټه شوې ده، یعنی تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دېو د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي، او امنیت هم تامین شي، دا زموږ ارزو ده. اما که دا ویو چې صفر ته شي نو دا به د جنگ په حالت کې ډیره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمیر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، دا هغوی غوښتنه هم داره چې آزاد شي؟ د کب نهمه د سرتیری ورځ ده، څه مو وکړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده، او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنی اردو په خپله دا دفاع نه شي کولی چې یو چاته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشي کړي. خو زموږ هیله دا ده چې او شخصا زه په دې عقیده نیمه، هغه افراد چې د غیو د جرم سطح ټیټه ده کاغیو معاف شي او کوشش یې دا به بهتر کړي.
د روسیې پښتنې په توګه د کپ په نهمه باندې سرتیری ته څه ډاډ ورکوي؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اوله ده چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه زمون حکومت جلال مابیامپور صاحب د حکومت غړي پارلمان غړي او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده. د افغانستان ولس ملاتړ کوي نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړل کېږي او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخیری خبر دا ده چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلفو ممالکو سره نظامي سیاسي اقتصادي روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه دا ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي او په آینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بالاخره زموږ ارزو دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو، چې ته محتاج نه اوسو او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپله تقویه کړو او په خپل په ټولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او اوس هم د افتخار ځای دا ده چې تقریبا زمونږ درې نوي ونوي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دي هغه په خپله افغانان په خپله پلان کوي او عملي کوي او دا په خپله یو لوی ظرفیت دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرستیال شاه محمود امیاخیل، له تاسې ډیره مننه.
تاسو نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تان څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځینو ځوانانو ویښتان تویږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
څومره چې په اعصاب باندې فشار زیات وي طبعا چې ویښتان متزرزر کیږي.
کله چې ویښتان زیفیږي ډاکټر ته لاړ شئ خپل تداوی ته ادامه ورکړئ.
د خبرونې په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څه موده مخکې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو جیب کې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ، ډېر زیات مې پې کار کړ، هغه مې تنا پلو کړل.
ډیر داسې ځوانان شته چې ویښته یې کمزوري او تویږي. ځینې که د دې حالت په وړاندې بې تفاوته وي خو ځینې بیا ورته ځورېږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتانې تویې شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان تویې شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوې چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو ویښتان کمزوري او تویې شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپکیږو، ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي، په وجود باندې فشار زیات وي نو دغه سره طبعا چې ویښتان متزرزر کیږي او دا مشکلات راځي بوشوي. نو په کار دی چې ډیر ټینشن یې ډیر خپګانونه ونو کو. بل زمونږ چاپیریال چې د سده چې د خاور سره د ګرد غبار سره بوش هغه سي حفاظت مونږ تاسو نشو کولای نه کو. په کار د چې مونږ د شواروس کې باید مونږ وومینزو پاک سوترا غوړی کو نو اختان به مضبوط راځي. چې کله دا نه مونږ مینزو زرزر نه مثال غوړو نو اختان کمزوري کیږي.
زده کوونکی ملي هوایي ویښتان کمزوري او تویږي. نو مړی علت د هر ډول شامپوګانو کارول خي.
زما په نظر یوه وجه به دا وي چې موږ په دوامداره توګه یو شامپون استفاده نه کوو او تل هغه شامپون استفاده کوو چې ډیر قوي وي او زموږ ویښتان ضعیف وي. نو دا زما په نظر یو دلیل به دا وي چې زموږ ویښتان ډیر دي او موږ د ستونزو سره مخ کیږو. په کور کې داسې ده چې له یو شامپون څوک استفاده نه کوي، هر ځل چې شامپو کور ته راوړي یو نوی شامپو وي، او موږ هم د لپاره کوم تصمیم نه دی نیولی ده چې له یو شامپون استفاده وکړم. خو انشاءالله غواړم په دې اړه لږ څه مطالعه وکړم او پوه شم او ځانته یو شامپو انتخاب کړم چې ویښتان لپاره مې ګټه ولري او ضعیف یې نه کړي او توی نه شي.
د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر صبر صابر وایي مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د سر ویښتان کمزوري او توی شي.
هغه امراض چې د ویښتان ضعیف کېدو سبب ګرځي ډیر زیات دي، یعنی غیر معمولی امراض او معمولی امراض دي. په معمولی امراضو کې په خځو کې معمولا هغه امراض چې ډیر معمول دي تغییر د هورمون دي، کمخونی دي، تغذیه ده، استرس ده یا رواني فشارونه دي، دا ټول عاملونه دي. او په نارینه کې ډیر مهم او ډیر معمول عام مرض چې د هغه اندروجینیتیک یا ارثي هورموني ده، هغه مرض ده چې فرد د خپل پلرونه په ارث وړي وي او د دوی د ویښتانو بیغ د هورمونونو په مقابل کې حساس وي. کله دوی بلوغ ته ورسیږي نو د ویښتان عمر کمیږي، په دې خاطر ورو ورو دا ویښتان ضعیف کیږي او تویږي تر څو چې گنجی شي. او بل پات شو د شامپوګان خبره، شامپوګان او ټول د ویښتانو د زیبایی د مواد چې د لکه شامپو د تونی مواد لکه بلیچ لکه رنگ او د ویښتانو جلا تافت، هر شی چې د ویښتانو په ساقه باندې تشکیل نه پرشه باندې. او موږ په ویښتانو کې دوه بخش لرو، یو د ریشه ده چې د پوستکي دننه ده هغه د رشت وړ ده، او بل چې د ساقه د پوستکي نشي وځي د ساقه د رشت نه کوي، دا هیڅ وخت رشت نه کوي او انرژي ته ضرورت نه لري. نو شامپو د نور مواد لکه کنډیشنر او د ویښتانو تیل ټول د ویښتانو په ساقه باندې، په ښکلا باندې، په شکل، په رنګ باندې تشکیل نه پرشت باندې.
د دې لپاره چې ویښتان مو کمزوري او توی نه شي پالنه یې پکار ده. خو دا پالنه څنګه کیدلی شي؟ ډاکټر صابر مو همدا پوښتنه ځوابوي.
هغه وخت چې ځوانان ویښتان مخ په ضعیفېدو ځي باید خپل تداوی شروع وکړي، د باډي بلډینګ پروټین ډډه وکړي، د خوړلو نه په هغه خاطر هغوی باید باډي بلډینګ پروټین ونخوري، او کله چې ویښتان ضعیف کېږي ډاکټر ته لاړ شي خپل تداوی ته ادامه ورکړي. او پاتې شو په ښځو کې، ښځینه باید همیشه خپل ویښتان ته متوجه وي، ځکه چې کله چې ښځه ویښتان ضعیف کېږي یا تغییر د هورمون ده په بدن کې، یا کمخونی ده، یا تغذیه خراب ده، یا کومبل مرض چې باید ډاکټر ته لاړ شي، هغه اساس پیدا کی، اساس د مرض چې پیدا شي هغه خپل اساس چې تدوي شي به خپل ویښته بیرته غټیږي. تعادل د غذایی د هر شی نه خدا پوسه حد لپاره، یعنی تعادل د غذایی په دې معنی ده چې یو فرد باید د هر غذانه چې ضرورت وي استفاده وکړي، لکه د پروتین، طبیعي پروتین، لکه ویټامینونه، لکه قند، لکه هر شی چې ضرورت وي په طبیعت کې هغه نه باید په متعادل صورت سره استفاده وسی. کوم وړ چې خو ویښتان ولري باید ښه شکل ویښتان ولري، ښه رنګ ولري، ښه جلایش ولري، باید ښه شامپو انتخاب کړو د ویښتان مطابق، خ کنډیشنر او خ سیروم د ویښتان انتخاب وو. زیات باید موی خشکان نه استفاده نه کوو، ځکه چې هغه ویښتان سوځي، زیات کلک کلک برسونه وو که ویښتان موږ دی، ځکه چې هغه موی خوره پیدا کوي او نور داتونی او د شان رنگ زرزرونی سي، تر څو چې امکان لري د دوه رنگونو په منځ کې زیاته فاصله مراد سي، ځکه که زرزر رنگ وسی نو د ویښتان هغه خارجي طبقه له منځه ځي او ویښتان جړ کیږي، ویښتان رنگ خرابېږي او ویښتان برخک پیدا کوي. په هغه افراد چې ویښتان ضعیف کیږي په هغه وخت کې تداوی وکړي، ځکه چې ولسته بیا یوازنې لار شپاتې کیږي هغه د ویښتان کښ ته د ویښتانو کرل دي، چې یو مغلقه پروسه ده، قیمته پروسه ده او نتیجه یې هغه شی چې موږ غواړو هغه شی نشته.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
ترنو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره مرکه لرو. همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې هم په همدې ښار کې کړې، وروسته کاناډا ته لاړ او نورې زده کړې هلته د بازار موندنې او سینما په برخه کې وکړې. د ښاغلي شمس خان لومړنی فلم نقاپوش و چې په افغانستان کې جوړ شوی، هم دا ډول یې په بالیوډ سینما کې هم کار کړی او د تور باز فلم یې د یادولو دی چې څه وخت مخکې خپور شو. نورې کیسې مو له ښاغلي همایون شمس خان سره په مرکه کې کړي. خغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که؟
سلامونه. دې نه مخکې زما د نقاپوش فلم و چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، بیا د نقاپوش فلم نه بعد زه لاړم هند ته چې موږ تور باز فلم باندې کار وکړو. په تور باز فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، پکې یو رول مې پکې لوبولی دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل و، سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نشو نو دا دی یو ډیجیټل پلیټ فارم چې نتفلیکس وی هغه کې ریلیز شو چې هغه کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي نو نتفلیکس بس ته دا فلم واغستو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوی؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایلو نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دا هلته شوټ شي، ولې چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سیکیورټي ضمانت ونه کړو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس ته افغانستان موږ هلته جوړ کړو، تمنګ دا فلم افغانستان باندې موږ جوړ کوه تمنګ شوټ کو، چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نشو نو اتمن پاغي کې هغه کمیو کاستي پکې شته دی، ول چې هغه انګلیسي کې هغه وی چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ول چې موږ مکمل افغانستان الته جوړ شو نو زیاتره پکې هغه کمیو کاستي لري چې په فلم کې شته دی، نو زه زیاتره دوستان دا ویم امنیت نه وژنه موږ نشو کوی چې دلته شوټ کو، خو د فلم قصې ته کنه نفر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړی قصې باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید منګ دی پاره
د افغانستان پاره چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکل افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکل دا قصه؟
نه د فلم باندې گریش ملک د فلم ډایرکټر او رائټر د چې تقریبا 15 کال په دې موضوع د فلم باندې ریسرچ کړو نو اوسره ایز ا مشاور سره زموما ما پکې زیاتره کار پکې ایز ا کریټیو کو کریټیو بخش کې اوسره ډیر ما خو مین په سکرپټ کې زیاتره موضوعګان چې د پښتو باز شي نه پکې مونږ واچول او د پکې دری مونږ پکې واچول هغه کې زین ولم نو دینه مشخصا خپل د گریش ملک چې د هندیان دی خپل د فلم قصه لیکلی و.
کله چې تا خپل د فلم کیسه وکتل یعنی ستا لپاره څه ډول یوه کیسه ښکاره شوه؟ کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کوه که نه تاسې وغوښتل چې ځینې تغییرات باید راشي پکې؟
اول کې ډیر زیات مشکلات په فلم کې، زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې و هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډیر زیات فلټر کړ، ډیر زیات مې پې کار کړ، هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه موږ پکې ډیر کار پکې موږ وکړو. د تورباس فلم قسم اوسنی حالت نه دا د کله چې نوی نوی د کرزي صاحب حکومتونو د هغه دوران قصه ده نو هغه نه بعد چې موږ ډیر زیات فلټر وکړو بیا نه بعد موږ فلم لاړو شوټ ته.
لطور باز و راخوا نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړی وي؟
زما دوم فلم دی پونوم دی محروم چې زه پکې سیکنډ لیډ کې یم، هغه کې صرف ما کار کړی ایز ایکټر مې کار کړی. درېمنه فلم دی زما نوم شدت نومیږي چې موږ په سکاټلینډ او لندن او پیرس کې د غزیو کې موږ شوټ کړی نو هغه کې زما رول کم دی، نو هغه هم داسې یو ماجرون قصه ده چې د هند او پاکستان افغانستان دغه خلک غواړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي، نو دغسې یو قصه ده هغه کې کار کړی. نو دینه بعد تورباز زما دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجه نه په پینډینګ کې دي چې سینماګانې خلاص شي دام ریلیز شي، نو دا هندي فلمونه دي سره سره زما یو سیریال روان دی پونوم دی ماموریت سیری پونوم باندې چې کووډ مشن نومیږي، د دې درې قسمت موږ آنلاین نشر کړی دي چې دینه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی او هغې نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپږ قسمت جوړ شي، هغې نه بعد دا په تلویزیون کې به د خیره نشري.
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخي کم جوړیږي دغسې سیریالونه، اکثره د فلم جوړونکي د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ یې نشته، یعنی څوک نشته دي چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي او دوی په یوازې ځان نشي کولی فلم جوړ کړي، نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سیریال جوړوئ، څنګه فلم جوړوئ او څنګه هنري کارونه کوئ؟
امان جان څنګه چې تاسو وویلې مشکلات ډېر زیات دي زموږ په ملک کې، خاص کرکې په سینما کې، نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي یوازنی مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی. اوس د تورباز تاسو مخکې چې مانه سوال وکړو، تورباز وګوره 30 کروڑ فلم دا خپل په افغانستان تر غلې افغانستان کې شروع شوی و، سونه خلک په کار شوی و، سونه زموږ د سینما ته به سونه فائدہ رسیدلې و، امده سه زیات پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کارو کی، چون ما په دې رشتہ کې تحصیلات وکړل، په دې رشتہ کې ډیر زیات زحمت وکاګو د رښتیا کې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنانه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو وطن خلکو ته یو د کوالټی یو شی جوړ کما چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل هغه زما کلچر م چې ګوري افتخار وکړي دا ماده پر ډیر غټه خبره ده.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په هم دی ځای پات رسیدي تر بلې خبرونه خو وخت ولري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.